ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته اخراغ لاس د نوریس نوری مو د خبری مجلې خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځم به ورځ د تلیا میزان د میاشتې لسمه ده چې د میلادي اکتوبر میاشتې لومړۍ نیټه سره برابر ده. وابوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر په مشرۍ له اسلام آباد کابل ته ستون شوی پلاوی هیله مند چې پاکستان به طالبان په افغانستان کې د شخړو کمیدو ته مجبور کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو انصار لیکونه. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغې جوړې ته نږدې شوي چې په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې ټکنۍ کړي دي. چک جمهوریت سر له راتلونکي دوشنبې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو ځل بیا بیړنۍ حالت اعلان کړ. په عراق کې هغو وسلوالو چې ایران ملاتړ کوي د کردستان په اربیل ښار کې پر امریکایي پوځیانو توغندي ویشتې دي. خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغې جوړې ته نږدې شوي چې په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې ټکنۍ کړې دي. دواړو لورو چې د 13 سپتمبر میاشتې له 12 رئیسې په دوحه کې خبرې پیل کړي، تر اوسه د خبرو د دوام لپاره کړنلاره نه ده نهایي کړې. یو د اختلافي ټکو پر حنفي مذهب د طالبانو ټینګار دی، خو د افغان دولت مرکچیانو د جعفري مذهب چې د افغانستان په اساسي قانون کې د پیروانو حقونه خوندي شوي مسله را مخته کړې ده. ښاغلی عبدالله پرون په اسلام آباد کې له فرانس پرس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل چې دغه اختلافي مسله تر ډیره هواره شوې ده. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې دواړو لورو د اوس لپاره د حنفي اصول چې شیعهګانو او نورو اقلیتونو سره هیڅ ډول توپیري چلند به نه کیږي په رسمیت پیژندلی. طالبان دغه راز غواړي چې د سولې په یو احتمالي موافقه کې د افغان دولت له نوم څخه ډډه وشي او پر ځای هغه یو ډول افغانانو ترمنځ موافقه ونومول شي. ښاغلی عبدالله وویل داسې ښکاري چې په دې برخه کې هم پرمختګ شوی، خو نوموړي په نور جزئیات ورنه کړل. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د وزیرو د مانده په سیمه کې پر افغان ځواکونو د موټر بم برید شوی دی. د هلمند ولي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل
د ټپړنیو معلوماتو په اساس باندې چې موټر بم مازده موټر بم دی، پاگه سیمه که پوسته تخریب سویده، نو تروسه پوله ده تلفات و پاک لبانده دکیک جزیات نسته دی.
دا بری تیرش پای ده نهو بجو خواته وشو، ده پولیس و هیوی سرچینه چه ده خبرو اجازه نلر لازادی رو تو ویل چه ده چودن پینزل استنه و جلیده. د پروان پولیس په سالنګ ولسوالۍ کې د مخدر موادو د 15 قاچاق کوونکو د نیولو خبر ورکوي. د پروان د امنیت قمندانې ویان سلیم نوري ازادي راډیو ته وویل له نشه یي توکو سره د مبارزې سرتیرو دا څلور تنه چې یوه میرمن د نیولې دي. د پولیسو په وینا له دې کسانو سره 25 کیلوګرامه چرس او 14 کیلوګرامه تریاکو چې په کورولا موټر کې له شمال څخه کابل ته وړل. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې ټاکل شوې ده چې نن شاهین اسماعیل او قابان هندوکش لوبډلې سره مسابقه وکړي. دوه ټیمونه په الف ګروپ کې دي چې شاهین اسماعیل تر اوسه د ګروپ په سر کې او قابان هندوکش د ګروپ په اخره کې دی. د سیالۍ تیرې پنځشنبې په کابل کې پیل شوې دي. چک جمهوریت سر له راتلونکي دوشنبې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو ځل بیا بیړنۍ حالت اعلان کړ. د چک روغتیا وزیر رومان بریمولا د چهارشنبې په ورځ د حکومتي چارواکو تر فوق العاده غونډې وروسته وویل
ګڼو علتونو دې ته اړ کړم چې د بیړني حالت وړاندیز وکړم. اوسنی وضعیت ښه نه دی. موږ باید د بریتانیا، فرانسې یا اسرائیل په څیر یو لړ اقدامات د دې لپاره وکړو چې د زیاتېدو مخه ونیسو.
د بندیز د لومړی دوه په مخه به تر شل تنو ډیر په بهر کې او تر لسو ډیر په داخل کې نشي سره یو ځای کېدلی. لوبو ته به نندارچیان نه کینی، منځني ښوونځي به بندیږي او په روغتونونو کې به د مرستې لپاره د طب له محصلینو مرسته غوښتل کیږي. په چک جمهوریت کې په وروستۍ یوې میاشت کې تر 40,000 ډیر کسان په کورونا اخته شوي دي چې د نفوس په تناسب په اروپا کې دوهم هیواد دی چې ډیر کسان پکې کووید-19 ناروغۍ نیولې دي. چک جمهوریت د مارچ په میاشت کې لومړی ځل د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره اضطراري حالت اعلان کړی و چې دوه میاشتې دوام وکړ. په عراق کې هغو وسلوالو چې ایران ملاتړ کوي د کردستان په اربیل ښار کې پر امریکایي پوځیانو توغندي ویشتي. دا خبره د عراق د کردستان په نیمه خپلواکه سیمه کې د تروریزم ضد ادارې وکړه. د ادارې په خپله خبر پاڼه کې چې پرون یې خپاره کړې ویلي دي چې په نینوا ولایت کې د شیخ امیر د کلي له لورې شپږ توغندي د اربیل پر هوایي ډګر توغول شوي دي. په دې ځای کې امریکایي ځواکونه دېره دي. د دغو توغندیو څلور د هوایي ډګر په غولي کې چاودلي دي او دوی نه دي منفجر شوي. شیخ نواف الاحمد الصباح د کویت د نوی امیر په توګه لوړ وکړه. د کویت د متوفا امیر مایرنی ورور دی چې څو کاله د کویت د امنیتی چارو په برخه کې کار کړی دی. د کویت مخکینی امیر صباح احمد الصباح درې ورځې مخکې د یو نوي کلونو په عمر وفات شو. دا سیاټکل نکیږي چې د کویت نوی درې اتیا کلن امیر به د خپل ورور ډیپلوماتیک مسیر په بل روان کړي. نوی ولی عهد لا نه دی ټاکل شوی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 22.2، جلال آباد آسمان شین د تودوخه لوړه درجه 23.3، کندهار آسمان شین د تودوخه لوړه درجه 30.1، هرات آسمان شین د تودوخه لوړه درجه 28.6، او مزار شریف کې به هم آسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 28.1.
ازادي رادیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ له اسلام آباد کابل ته ستون شوی پلاوی هیله مندی چې پاکستان به طالبان په افغانستان کې د شخړو کمیدو ته مجبور کړي. آیا پاکستان به دا ځل له افغان پلاوی سره شوی ژمنې عملي کړي؟
دا فکر کوم وخت ضرورت لري چې معلوم شي چې آیا پاکستان واقعا هغه څه چې افغانستان دولت ستونی غواړي هغه به وکړي که به ونه کړي. خو تیرو ته په کتو د فکر کوم ډېر افغانان په دې کې شک لري چې پاکستان به واقعا په دې کې صادقانه همکاري وکړي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو دی وکتونکو نظر اخیستای دی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نن د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو یا زړو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په دې پلمه مو په کابل کې د یو شمیر زړو حال اخیستی.
خلک احترام نه کوي. وایي لاس روپۍ درکوم فروشگاه ویسه بار مې نور وخل تکول ډېر ده بیروبار ډېر ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې د ناګورنه قرباغ شاوخوا جګړې دوام لري. د آذربایجان ځواکونه له ارمنیانو سره په جګړه دي او داسې اندېښنې شته چې د جګړې لمن پراخه شي. د ژوند رنګونو کې مو له یوه ځوان سره خبرې کړې چې لسانس له هند اخیستی خو کار ورته نه پیدا کیږي.
خوشحال بدین چې خپل شخصي کاروبار مده خو ډېر ځوانان شته چې ډېر بیکار دي.
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 څپه صافه وازی اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. له اسلام آباد کابل ته ستون شوی پلاوی هیله مند چې پاکستان به طالبان په افغانستان کې د شخړو کمیدو ته مجبور کړي. د دې پلاوی مشري د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوله چې له درې ورځني سفر وروسته تېره شپه کابل ته ستون شو. د دې پلاوی وغړي د پاکستان لپاره د افغانستان د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داوودزی وویل د پاکستان پوځي چارواکي د افغانستان په مسله کې اوس د پخوا په څیر فکر نه کوي. احمد شیبر راپور لري.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د پاکستان له پوځ وغوښتل چې له خپل اغیزه استفاده وکړي چې طالبان شخړې کمې کړي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې عبدالله عبدالله دا خبره په اسلام آباد کې د خپل درې ورځني رسمي سفر په وروستۍ ورځ وکړه. پخوا افغان چارواکو د پاکستان پر پوځ تور پورې کاوه چې له طالبانو سره مرسته کوي. له ښاغلي عبدالله سره د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی هم په دې سفر کې مل وو. دا ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د پوز او ملکی ادارې نظر د افغان سولې په برخه کې سره ورته شوی دی.
مقامات نظامی پاکستان او مقامات سیاسي جن
د پاکستان نظامی چارواکي او سیاسي چارواکي په ورته فکر دي. عیني ادبيات کې کارول د سولې په برخه کې وویل چې زموږ همکاري به حد ده. هر هغه حل لري ته چې افغانان په خپلو کې رسیږي پاکستان د هغه هر کله کوي او ملاتړ کوي.
که څه هم افغان پلاوی د پاکستان له درې ورځنی سفر خوشی کوي خو یو شمېر سیاسي کتون کې د پاکستان ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. د پانتون استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل
زه فکر نه کوم چې په دغه سفر کې د پاکستان په موقف کې هغه موقف چې هغه ځانګړې پالیسی لري فارن پالیسی او یعنی بهرنی پالیسی او بهرنی پالیسی کې د افغانستان لپاره ځانګړې
پاکستان ته په 1200 کلونو کې د عبدالله عبدالله لومړی رسمي سفر په داس وخت کې ترسره شو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر له 12 را په دیخوا د سولې د خبرو پر طرز العمل موافقه نه ده شوې. عمر داودزی وی هیله مند چې په قطر کې بل طالبانو سره پاکستانی چارواکي خبري وکړي څو دا خبري ژر مخته ولاړ شي. بل لورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد دوحه ته تللی دی. رویټرز اژانس د دوه ډیپلوماټانو په وینا څرګندوي چې خلیل زاد به د طالبانو او افغان دولت د پلاوي ترمنځ دا مسله روښانه کړي چې طالبان پرې ټینګار کوي چې د سولې خبرې به له امریکایانو سره د فبروري په 9 د شوي تړون له مخې کوي.
و موریدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ له اسلام آباد کابل ته ستون شوی پلاوی هیله مند چې پاکستان به طالبان په افغانستان کې د شخړو کمیدو ته مجبور کړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم ویلي له ښه پیغام سره بیرته کابل ته ځي. په دې اړه مې د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنې کړې ده چې هغه څه چې افغان چارواکي وایي چې پاکستاني چارواکو دا ځل ورسره ژمنه کړې چې په افغانستان کې د سولې او امنیت په ټینګېدو کې به همکاري وکړي، آیا دوی به دا ځل خپلې ژمنې عملي کړي؟
ډاکټر صاحب عبدالله سفر کم توقو چې د افغانستان دولت لري ډاکټر صاحب عبدالله لري او د دې لاسته راوړنې مثلا بچوي دا پر دې پورې تعلق لري چې د جنگ په میدان کې څه نرمښت سازي طالبان د خوا څخه کنه چون چې د دولت افغانستان استدلال دا دی چې طالبان پاکستان ته غوږ دي او پاکستان کولای شي چې په طالبانو فشار راولي چې باید جنگ شدت کم کړي او په دوحه کې مذاکرات کې مخته ولاړ شي. نو که چیرې دغه دوه تنه لیدل کېږي بیا زه فکر کوم او یا تر اوسه پورې لیدل شوي نو د دې کامیابی ستونزمنه ده چې اوس څه وکړو ځکه یا دې فکر وکړي چې دا به ناکامیابه وي. دا فکر کوم وخت ضرورت لري چې معلوم شي چې آیا پاکستان واقعا هغه څه چې افغانستان دولت څنګه غواړي هغه به وکړي که به ونه کړي. خو تیرو ته په کتو زه فکر کوم ډېر افغانان په دې کې شک لري چې پاکستان به واقعا په دې کې سره همکاري وکړي.
خاغلی عبدالله ویل چې کابل ته ډک لاس سره ځي، خو هم د افغانستان ډیر جګپولي چارواکي پاکستان ته تللي وو، د سفر نه وروسته هم دغه څرګندونې شوې دي. څه فکر کوي چې دا ځل به وضعیت توپیر ولري اوس چې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان دولت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شوې دي او پاکستان هم په دغو خبرو د اسانتیا برابرولو کې مهم رول لوبولی وي داسې ویل کیږي؟
بحث دا دی لکه تاسو چې ویل چې په خام داسې وادي شوي وي او افغان چارواکي به د پاکستان راستنېدل دي به هم دا ویل چې ډک لاس راغلي او باید تغیر دا چې خطرو څخه پرداشت نه دی لکه نو بیا هم دا د ټول دې په تړاو کې لري چې په امن کې څه کې وي. بعد یا ونه باسو چې زلمی خلیل زاده دوه تر سه درې دیوان ته پر طالبانو باندې ځینې ښکارون راځي نو دا هغه څه دي چې باید وخت ضرورت لري چې ځینې شان معلوم شي. او ځینې په دا ویزه په برخه کې پاکستانیانو وعده وکړه چې یو نه ونان ته په ویزه د کیسه کوم ډاکټر صاحب عبدالله ډیر په دا باندې لاسته راوړنو حساب کوي نسبته چې په افغانستان د سولې کې پاکستان ته عملي اقدامات دي.
د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي وو.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتلونکي ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
سهار و بجی او پینزلس دقیقی دی او سم دی افغانستان پا نړۍ والو رسپانو تا انکتن کو اسدالله لودین تا بغاک شو.
ډیپلوماټ خبرونه په تازه غاڼه کې د افغانستان د سولې په اړه یو مطلب خبر کړی او دا سرلیک ورکړې. آیا په قطر کې د سولې معاملې کولای شي بې ځای شوی افغانان خپل مينو تستانه کړي؟ خبرونه لیکي افغانان د سولې خبرې د پټمنې او تلپات سولې لپاره لوی فرصت بولی، ځکه د خبرونه په باور افغانستان کې د دوه تیرو لسیزو جګړو څه باندې 1,500,000 کسان وژلي او میلیونونه نور یې د هیواد دننه او بهر تیښتې ته اړ کړي. په مطلب کې راغلي افغانستان دا مهال 4.1 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي لري، دوی کې څه باندې 1,000,000 له طبیعي پیښو او پاتې نور د جګړو او شخړو له لاسه د کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. خبرونې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوتریش هغو خبرو ته اشاره کړې چې دوحه کې د بین الافغاني خبرو د پایل مراسمو کې وکړې. هغه هیله څرګنده کړه چې دا خبرې به د دې لامل شي چې په کور دننه او بهر ته تللي افغانان به بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. خو ډیپلومات خبرونه دې ته په کتو چې د سولې خبرو کې دومره پرمختګ نشته، لیکلي دي چې ممکن د سولې خبرې د بې ځایه شولو بیرته ستنېدو سره مرسته ونه کړي. مطلب کې راغلی ډیر شمیر بې ځای شوو کسانو چې وروستیو کې د طالبانو او حکومت د جګړې له امله کورونه پریښي ټوله شتمني له لاسه ورکړې او ځینې یې ان خپلو سیمو کې سرپناه نه لري چې بیرته ژوند پکې پیل کړي. خبرونه لیکي هغه کسان چې د داعش له ویرې کډه شوي ممکن د دولت او طالبانو له سولې وروسته هم خپلو مینو ته ستانه نه شي، ځکه ویریږي چې له دې سره به د داعش ګواښ لا زیات شي. د پاکستان ډان ورځپاڼې بیا هغې هیواد ته د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله سفر ته یوه مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي دواړه هیوادونه د ګډ برخلیک لپاره کار کوي. په مقاله کې راغلي جدي درک دا دی چې افغانستان او پاکستان د یو او بل د ژوندي پاتې کېدو لپاره مهم دي، خو د لیکوال په باور له دې سره هم د بې باورۍ فضا حاکمه ده او یو پر بل تورونه لګول کېږي. مطلب کې راغلي دواړه هیوادونه نه بیلیدونکې سیاسي جغرافیه لري او په کار ده چې د یو او بل د ثبات لپاره سره لاس ورکړي. عبدالله عبدالله پاکستان ته درې ورځنی سفر درلود او د هغې هیواد له ولسمشر، صدر اعظم، د پوځ له مشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره یې د سولې په بهیر کې د هغوی د مرستې او ملاتړ په اړه خبرې کړي دي.
ازادي رادیو اوري نن د اکتوبر لومړۍ نیټه ده. د پخو عمر لرونکو یا زړو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ سږکال د افغانستان په ګډون په د نړۍ کې داسې مهال منزل کیږي چې د کرونا وبا په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده او تر ډیره هم دو قشر ته ډیر زیان رسولی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې کووید 19 ناروغي 1,455 کسان مړه کړي، هغه شمیره چې له دې وزارت سره ثبت ده چې د دوی په وینا 80% په کې د پاخه عمر لرونکي کسان دي. رحمت الله افغان پرې راپور لري.
د کابل ښار اوسیدونکی 80 کلن محمد ظریف د لسو اولادونو پلار دی. دای وای په خار کې لاسی کراچی چلوي او د خلکو سودا له یو ځای بل ځای ته وړي. د محمد ظریف په خبره د ساتنې څوک نه لري، مجبور دی چې په دې عمر کې همکار وکړي او خپل ځان او کورنۍ ته یو مړی ډوډۍ وګټي.
ته به جی راځم ما خام زما کور کله پیدا کیږي کله نه کیږي او خلک ترام نه کوي او وایي لاس ور پیدا کوم آن فروشگاه ویسه بار نه نور و خال تکال دیر ده بیر بار دیر ده چالار نه ورکی ایزه ده ترام بلکل نسته.
ده کابل خر بل اوسیدون که نوی کلن محمد ظاهر وای چه زمانو پریخی بهر تتللی او دای دل تای وازی جوان کبی.
زندگی دیگه مشکلات دیگه
جوان ستونزمن ده سو کرم مجبوریم کار آموزدوری نشتا نوگی او نه هم مور پاتی کیگم زامانو می پری خود لیم خارش دادیم.
دا سیلونه او زامن باوی چه پو زرلخ که خپلو میندو پلرونو تا امسان نشی، خود داسه همشتا چه میندی او پلرونو یور تا هر چدی او کنوی نشتو نیدیر زوروی او وای چه آن دا کورنی نظامی هم ورگرد ورد کردی. دا خوص ولیت و سیدون که عزیز و رحمان وای چه پلار یې ډاکټر وو او کډنول لس ناروغي ترې واخیست.
افغان علت خو بیخي نه معلومیږي، نه دومره خفه یو ټول دی اول دی زما په شمول زه ځان دومره نیمګړی سبوم کدی دنیا کې چې زه بیخي نه وم. بیا خو هغه ما در می چدی یعنی ما نیم چدی خو دومره ځان نیمګړی سبوی چې د دنیا خو هیڅ نور نه غواړي، نه داسې وایي چې مونږ خو دغه زندگی وځي ختم شو تر اوس پورې خو یو محتاجی سبو کوم موري چې دا مرخ دومره ځون نیمګړی سبوی چې په دې دنیا کې بیخي ژوند تمنه لري دی چې
زه ژوندی یم. عزیز رحمان زیاتوي پلار یې د ورځې له اویا تر اتیا ناروغان کتل، حتی د کورونا په وخت کې هم په کور پاتې نه سو. مونږ او د خپلو خلکو لپاره یې خدمت وکړ چې بالاخره همدې ناولې ناروغۍ یې ژوند واخیست. له 1990 میلادي کال راهیسې هر کال د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په نوم نمانځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو لخوا نومول سوې ده. د افغانستان د احصایي او معلوماتو ملي ادارې اټکل کړی چې د افغانستان د وګړو شمیر 3.5 میلیونو تنو ته رسیږي، خو د پخ عمر کسانو شمیر یې نه دی معلوم کړی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وای په ټول افغانستان کې 9209 تنه په کورونا اخته سوي چې له دې شمیرې 10% د پخ عمر لرونکي کسان دي. دا دغه وزارت وین اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې د کوټ 19 ناروغي له امله په دې هیواد کې د مړو شوي کسانو شمیر 1456 تنو ته رسیږي چې 80% د پاخه عمر لرونکي کسان دي.
کوم د کووید 19 مریضان چې په شفخانو کې بستر شوي دي دا هغه تنان دي چې عمرونه یې له 500 نه زیات دي، او کله چې مړینو ته راشو یعنی 1456 تنان مړه شوي دي په دې کې څه د پاسه 80% هغه کسان دي چې دغه عمرونه له 500 کالو نه لوړ دي.
دا په داس حال کې ده چې د نړۍ هیوادونو په کورونا وایروس دخته کسانو د شمیر د زیاتېدو او د دې ناروغۍ د احتمالي دوهمې څپې له اندېښنو سره مخ دي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون وروستۍ شمیرې ښیي چې په کورونا وایروس دخته کسانو شمیر په ټوله نړۍ کې له 3.5 میلیونو تنو اوښتی او د مړینو ټول شمیر 1,825 تنو ته رسیدلی.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو اوریاو سمي و نړیواله موضوع د ناګورنا قرباخ شاو خو جګړې دوام لري. د آذربایجان ځواکونه له ارمنیانو سره په جګړه دي. داسې اندېښنې شته چې د جګړې لمن پراخه شي او د سیمې او سیمه ییز قدرتونه لکه روسیه او ترکیه هم پکې ښکېل شي. احمد شیبر له نورو جزئیاتو سره.
په لسکونو کسان د ملکیانو په ګډون د تیرو څلورو ورځو جګړو په ترڅ کې وشل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. دواړو لوریو له بی پیلوټ الوتکو، ټانکونو، هلیکوپټرونو او مختلفو توغندیو پرې جګړې کې کار اخیستی دی. په 1994 کال کې آذربایجان او ارمنستان اور بند کړی و. له هغه وروسته دا تر ټولو درنه جګړه ده. دواړو لوریو پرون د پولي پروشتو د بریتونو خبر ورکړ. روسیا له ارمنستان سره امنیتي تړون لري او دا ویرشته چې دا هیواد دې جګړې ته راکاژل سي. ترکیه بیا ویلي دي چې په دې جګړه کې بل آذربایجان څخه کلکه دفاع وکړي. د دې اندیشنو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د داسې راپورونو یادونه کړې ده چې وسلوال له سوریا او لیبیا څخه ناګورنو قرباخ ته استول شوي دي. په تیرو ورځو کې په دې اړه نه تایید شوي راپورونه خپاره شوي وو چې ترکیه له سوریې څخه د آذربایجان په ملاتړ وسلوال دغه هیواد ته لېږلې دي. د آذربایجان دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل سخته جګړه روانه ده او د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو پوځي عملیات ادامه لري. د ارمنستان د دفاع وزارت ویان شوشان ستیپانیان په فیسبوک کې لیکلی دی چې په ناګورنو قرباخ کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د توپخانې ډزې روانې دي. روسیا او لویدیځو هیوادو له دواړو لوریو د زغم غوښتنه کړې ده. ماسکو له انقرې غوښتې دي چې دواړه لوري اوربند او ډیپلوماسي ته وهڅوي. جرمني هم پر اوربند ټینګار کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایک ماس پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل ټولې نشتې په ځانګړي ډول پر کلیو او شهرونو د ډزې سمدستي ودرېشي. ټول اړخونه باید سمدستي د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان په مشرۍ خبرو ته چمتو شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم د ارمنستان او اذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو ته بلنه ورکړې ده، خو دا معلومه نه ده چې دغو لوریو دا بلنه منلې ده که نه ده. د ملګرو ملتو امنیت شورا په ناګورنو قرباخ کې جګړه غندلې او د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش د دې غوښتنې ملاتړ کړی دی چې سمدستي د اور بند وشي او خبرې د پیل شي. د اذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو د روسیې له دولتي تلویزیون سره د مرکو پر مهال پر یو بل تور پورې کړی دی چې د مذاکراتو مخه نیولې ده. ناګورنو قرباخ یوه غرنۍ سیمه ده چې له ځنګلونو ډکه ده او د اذربایجان تر واک لاندې ده چې اکثر اوسیدونکي یې ارمنیان دي.
یو ځل بیا پام وکړئ چې مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله وایي چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغې جوړې ته نږدې شوي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ سولې خبرې ټکنۍ کړې دي. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې تیر ماښام د وزیرو د مانده په سیمه کې پر افغان ځواکونو د موټر بم برید شوی. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې په د بریټ پسمه کې یو پوسټ تخریب کړی ده. د افغانستان فوټبال د غوره لیگ په سیالیو کې ټاکل شوی ده نن شاهین اسماعیل او قابان هندوکش لوبډلې سره مسابقه وکړي. چک جمهوریت سر له راتلونکي دوشنبه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو ځل بیا بیړنۍ حالت اعلان کړ. په عراق کې هغو وسلوالو چې ایران ملاتړ کوي د کوردستان په اربیل ښار کې پر امریکایي پوځیانو توغندي وشتري دي. دغو توغندیو د زیانونو راپور تر اوسه نه دی ورکول شوی. شیخ نواف الاحمد السبا د کویت د نوی امیر په توګه لوړه وکړه.
دا ژوند رنگونه
نومی منان ده او د کابل اوسیدونکی ما
منان جان. څه کار کوي؟
زه فلان دلته دکان کوم، په دکانداری کوم.
څنګه زده کړې دې کړې؟
او زکریم کړي کسان سیما، او زکریم خارج کې کړي هندستان کې مې کړي.
اڅنګ هندستان کې مزدکړي کړي وظیفه.